اون همکارم صفی الله استانک زید در استودیوس تا در یک ساعت دیگه در بخش پشتو با شما باشم.
سلام ستریمشی. السلام علیکم. وقت به افغانستان که ده مسبخین سلور بجشوی ز صفی الله استانک زیم تاسو هم ده ازادی رادیو لاریز مکه گوری پروانه یو ساعت پختو خبرونه که دویما نیمایی ده ورکشوی عزیزانو پروگرام ته زنگری شوی. خب لمړی نیمایی که اوری چی ده افغانستان دفاع وزارت وی ده هغو اتو افغان سرتیرو مندلو او ژغورنې هلې ځلې په جدي توګه روانې دي چې تېره اونۍ د کونړ په غازي اباد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو له لورې ونیول شول. په افغانستان کې د افراطیت د مخنیوي لپاره د اعتدال په نامه یو مرکز جوړ شو او د پاکستان جنگي الوتکو د خیبر ایجنسۍ په باړي او نورو لرو پرتو سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو او روزنځایونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 15 وسلوال پکې وژل شوي او ګڼ شمېر نور هم ټپیان دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه محمد قاسم سولمل وړاندې کوي.
وسم په مکړې د څو مهمو خبرونو سرخطونو ته د افغانستان د دفاع وزارت وایي د 15 سرتیرو د لټون هڅې پیل کړې چې تیرونه په غازی آباد ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا اسیر ونیول شول. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو لسته ملکیان په غورک ولسوالۍ کې تشتولي او د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې روسي خبری رسنۍ وایي په کریمیا کې هغه ځواکونه چې ځان د دې سیمې دفاعي ځواکونه بولي د پوځي تاسیساتو یې د خپل کنټرول لاندې راوستي. بشپړ خبرونه د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملیور دو د 15 سرتیرو د ژغورل لپاره هڅې کوي چې تیرونی د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا ونیول سول. د دفاع وزارت ویان ظاهر زمینه نازادي رډو تویل چې دا کسان ژوندي دي او دوی غواړي ژر تر ژره د طالبانو له منګولو خوشې کړي. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې تیرونی د ملیور دو پر پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې 20 عسکر وژل سول، 3 تنه ټپیان او 16 تنه ده او بخښه 15 تنه د طالبانو لخوا ونیول سول. که څه هم وسلوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت ومنه خو د افغانستان د دفاع وزارت ویل چې د حمله له هیواده بهر پلان سوی و. د لوګر چارواکي وایي د مرکز پل علم مربوط د بابوس په کلي کې په یو موټر بم چاودنه کې 9 تنه طالبان او 2 ښځې وژل سوي. دوی وایي چې په وژل سوو طالبانو کې 6 تنه پاکستانیت وادي. د لوګر د والي ویان دین محمد درویش ازادي رډو ته ویل له چاودیدونکو موادو ډک موټر په یو کور کې چاودلی او د همدې کور دوه ماشومان هم له درکه دي. دوی وایي افغان ځواکونو له تیرو دوو ورځو راهیسې په سیمه کې د همدې موټر د موندلو لپاره عملیات پیل کړي وه. اخوا د کندهار د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي د باغ پل په سیمه کې په یو انتحاري حملې کې دوه ملکیان ټپیان سوي دي. طالبان تر اوسه د دې دواړو پیش په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار په اړه په بل خبر کې اوري چې دلته سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو لسنه ملکیان په غورک ولسوالۍ کې تشتولې دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویاند احمد ضیا دورانی نن ازادي رډو ته ویل چې دا کسان د غورک ولسوالۍ مرکز ته په لاره برمته سوي دي. دوی ویل شای طالبانو دا کسان له حکومت سره د اړیکو په تور برمته کړي وي خو طالبان تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش په وړاندې د افغان لوبډلې بریا یو ستره لاسته راوړنه بولي او وایي چې افغانستان اوس د کرکټ په نړیواله شورا کې غړیتوب ته لاره پیدا کړه. د کرکټ بورډ رئیس شهزاده مسعود نن په یو کانفرنس کې ویل چې دوی د لا نورو لاسته راوړنو لپاره هڅې کوي.
د نیم مقام کې اول فعلا ټیم افغانستان
اصلا دی. وایي په کوم موقعیت کې چې اوس د افغانستان د کرکټ لوبډله ده د بنگلاديش لوبډله په 1901 کال کې په همدې موقف کې و خو زموږ لوبډله کوشش کوي چې په راتلونکو دوو لوبو کې هم بریاوې ترلاسه کړي. افغانستان پرون بنگلاديش ته د 2.5 منډو په توپیر ماته ورکړه. د آسیا د کرکټ جام سیالۍ په لړ کې ټاکل شوی د افغانستان سبا ته له سریلانکا او د چهارشنبې په ورځ له هند سره لوبې وکړي. دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. روسی خبری رسنۍ وایي چې په کریمیا کې هغه ځواکونه چې ځان د دې سیمې د دفاعي ځواکونه بولي د اوکراین پوځي تاسیسات تر خپل کنټرول لاندې راوستي. اترتاس خبری اژانس وایي زیاتره هغه پرسونل چې د کیف له سیاستونو خوښ نه دي خپل استعفاوې لاسلیک کوي او یو شمېر نور اعلان کړی چې دوی د کریمیا د دفاعي ځواکونو امرونه ځای پر ځای کړی دي. د اوکراین په اړه په بل خبر کې اوري چې د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي چارو د شورا مشر اندری پاروبی وایي د هیواد خپل ټول پوځي احتیاطي ځواکونه راوغوړي. پروبي خبر اعلان تویل چې د شورا د اوکراین دفاع وزارت امر کړی چې ټول هغه کسان چې پوځي ځواکونه ورته اړتیا لري احضار کړي. د زیاته کړه چې دا راټولېدنه د دې لپاره کېږي چې د اوکراین امنیت او ارضي تمامیت خوندي کړي. دا څرګندونه یو ورځ وروسته لاغې کېږي چې د روسیې مشرانو جرګې یا د فدراسیون شورا د ولسمشر ولادمیر پوتین غوښتنې ته رای ورکړ چې له مخې په اوکراین کې د روسیې اتباعو او روسي سمندري ځواکونو د ساتنې لپاره د هیواد ته سرتیر لیږل کېږي. تر دې مخکې د اوکراین دفاع وزیر ایهور اتینوخ پر روسیې تور لګولی و چې د اوکراین د اجازې او مخکینۍ خبرتیا پرته د دې هیواد کریمیا سیمې ته د جمعې له ورځې راهیسې د 16,000 سرتیرو او 15,000 زره پوښونو د استولو لپاره اقدام کړی. به هم د اوکراین څخه خبر را متحده ایالاتو د اوکراین په خبرو کې د روسیې پوځي مداخله غندلې او د هیواد غوښتي چې خپل ځواکونه بیرته په کریمیا کې اډو ته په شا کړي. سپینې ماڼۍ د شنبې پر ورځ ویل چې د مسکو لخوا په دوامدار توګه د نړیوالو قوانینو نقض به د هیواد له ډېرې سیاسي او اقتصادي انزوا سره مخامخ کړي. په همدې حال کې ناتو نن د دې تړون د شورا غړي د اوکراین پر حالاتو د خبرو لپاره استراري غونډه تور بللې دي. د ناتو سرمنشي اندراس فوګ راسموسن پرون په ټویټر کې ویلي په کریمیا کې د کړکیچ مخنیوي ته فوري اړتیا ده. روسیه باید د اوکراین ملي حاکمیت، ځمکني بشپړتیا او پولو ته درناوی وکړي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر کاترین اشټون هم مسکو هڅولې چې خپل نړیوال مسؤلیت پر ځای کړي او خپل ځواکونه له اوکراین څخه بهر یوسي. تمه کېږي د اروپای ټولنې د بهرني چارو وزیران سبا ته د اوکراین په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. او روسي کو بهرنۍ خبرم دا چې د چې پاکستاني امنیتي چارواکي وایي د پوځ هلیکوپټرو 15 وسلوال په شمال لویدیځ قبایلي سیمه کې وژل دي. پوځ ویلي چې د خیبر پښتونخوا په باړی سیمه کې د نن ورځې په حمله کې د مولا تمنچه په نامه د قومندان په تنځای په نشه سو. نوموړی د امنیتي ځواکونو پر یو کاروان او د واکسین پر کمپاین د پرون ورځې په حمله کې په لاس لرلو تورن بلل شوی چې پکې 12 کسان وژل شوی و. دا حمله له حکومت سره د پاکستاني طالبانو د یو میاشتنی اوربند تر اعلان یو ورځ وروسته کیږي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر نثار علي خان خبرداری ورکړی چې پوځ به د وسلوالو هر ډول حملو ته ځواب وایي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مربوط خبرونه. اوس هم پام وکړئ د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا د حالات واټکل ته. او د همدار راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د څوسترو شارونو د هوا د حالاتو اټکل. کابل اسمان اوریاز ده، اورښت امکان د تودوخې لوړ درجه لس کښته منفي دوه. کندهار اسمان اوریاز د باران د اوریدو اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 22 کښته شپږ. هرات کې به اسمان نیمه اوریاز وي د تودوخې لوړ درجه 18 کښته دوه. مزار شریف کې به اسمان ځای اوریاز وي د تودوخې لوړ درجه 18 کښته درې. او جلال آباد کې به اسمان برګ وي د اورښت امکان سته د دې ښار د تودوخې لوړ درجه 23 او کښته 8 درجه اټکل سوی ده.
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو پټول افغانستان کې په منځنۍ چپه 12 شپږنوي او په لوی خرونو کې په اف ام 15 باندې اوریدل شي. کغواړی خبرونه وګوري او واوري د ازادي رادیو پښتو وی پانی او فیسبوک پانی تورشي پته مو ده p8k ازادي رادیو ټکی اور کا او په فیسبوک کې هم facebook.com/azadirradio. په دې خبرونه کې اوري چې دفاع وزارت وي په کونړ کې د وسلوالو مخالفینو له منګولو څخه د خپلو بندي سرتیرو د خوشي کولو لپاره هڅې جدي کړې دي.
د ملي اردو دغه نیول سوي سرتیري ژوندي دي او موږ هڅه کوو چې ژر تر ژره هغوی وژغورو.
په افغانستان کې د افراطیت لپاره د اعتدال په نامه د یو نوي پرانستل شوي مرکز رئیس نعمت الله شهرني وي هڅه کوي چې خلک له افراط او تفریط څخه منع کړي.
چیزی که خدا و پیغمبر گفته امور را تعقیب میکنیم.
څه چې خدای او پیغمبر ویلي هغه تعقیبو. د هر چا مخالفت سره کمخ شو پروايي نه لرو.
د پاکستان جنگي الوتکو د خیبر ایجنسی په باړی او نورو لره پروتو سیمو کې هوایي بمباري کړي چې لکتر لګه 15 وسلوال پکې وژل شوی او ګڼ شمیر نور ټپیان دي. د خبرونې دویمه نیمایي ډیره برخه د ورکو شوی عزیزانو پروګرام ته ځانګړی شوی. د د افغانستان دفاع وزارت وی ده غو افغان سرتیرو مندلو او ژغورنی هلی زلی په جدي توګه روان دي چې تیر اونۍ د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو له لوري ونیول شول. دفاع وزارت که څه هم په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو وایي دغه اته سرتیری په بخښنی سره وایي دغه 15 سرتیری ژوندي دي. بلخوا امنیتی څیړونکي هم پر افغان حکومت غږ کوي چې د دغو سرتیرو د ژغورنې لپاره له خپلو ټولو امکاناتو څخه کار واخلي. د ډاکټر فریبا ظاهر یو راپور جوړ کړی چې په ګډه اورو.
که څه هم یوه اونۍ کېږي چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسته د وسلوالو مخالفینو د برید په نتیجه کې د ملي اردو 15 تنه سرتیري د طالبانو لخوا بیول سوي، خو لا تر اوسه یې درک نه دی معلوم سوی. په دغه برید کې چې تېره یکشنبه سوی و، 28 افغان سرتیري ووژل سول. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې لا درک سویو افغان سرتیرو د ژغورنې چارې په جدیت سره روانې دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي د یکشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر ځات ورنکل، خدای و منل چې دغه سرتیری ژوند دي.
د ملي اردو دغه نیول سوي سرتیری ژوند دي او موږ هڅه کوو چې ژر تر ژره هغه وښخورو.
ځینې داسې نتایڅوي راپورونه هم خبره سوي چې د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ د قومي مشرانو او سپینجرو یو جرګه طالبانو ته د خبرو لپاره لیږل سوي چې د سرتیری بیرته خوشی کړي، خو افغان حکومت لا تر اوسه د دې جرګې په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا ځینې امنیتي کارپوهان د پوځیانو د خوشي کېدو په تړاو د بهرنیو هیوادونو هلو ځلو ته په کتو وایي چې په نړۍ کې دا معموله ده چې یو هیواد د خپلو سرتیرو د ژغورنې لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه اخلي. دوی د امریکا هغه سرتیري ته اشاره کوي چې په 2009 میلادي کال کې په پکتیکا ولایت کې د وسلوالو مخالفینو له لوري نیول سوی و او لا تر اوسه هم لاغو سره دی. څه موده وړاندې داسې راپورونه ورکړل سو چې امریکا تیاره ده د دغه سرتیري د خوشي کېدو په بدل کې له ګوانتنامو زندان څخه 15 تنه طالب مشران خوشي شکړي. د پوځي چارو افغان کارپوه نورالحق علومي هم پر افغان چارواکو غږ کوي چې د افغان سرتیرو د ژغورنې لپاره چټک اقدام وکړي. ښاغلی علومي پر طالبانو د پاکستان نفوذ ته پکتو وایي چې یو لاره ده هم د چې افغان دولت له پاکستان سره په دې اړه رسمي خبرې وکړي.
افغان دولت سره د پاکستاني دولت سره هغه سره وجهږي چې هغه په دې بګرد د طرفیت چدي دغه په لمنه کې رالوي شوې دي. مثلا یو سیاسي فشار هم په غو باندې راولي. نور مثلا دلته فنجورو دي مشران د قوم دي ډېر کسان دي چې هغو سره ارتباط لري. دریم مثلا د خپل شور امنیت شورا ته وظیفه ورکړي د کشف استخبارات د هغو نه ځن استفاده وکړي. یقینا د هغو د پیدا کولو د دولت دنده ده. د هغو مثلا کورنۍ دوستان نور افغانان سترګو په لاره کې دي.
په ځینو راپورونو کې راغلي چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د افغان نړیوال ځواکونو ګډ عملیات اوس هم روان دي. سره له دې چې دفاع وزارت وایي چې له طالبانو څخه د دې 15 تنو سرتیرو د خوشي کېدو هڅې دوام لري، خو څېړونکي د دې وزارت او په مجموع کې په دې برخه کې د افغان حکومت هڅې کمزوري بولي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د افراطیت مخنیوي لپاره د اعتدال په نامه یو مرکز جوړ شو. د دې مرکز مشر د جمهور رئیس سلاکار نعمت الله شهرانی او غړي د هیواد ځینې دینی عالمان او جهادي شخصیتونه دي. د دې مرکز مسؤلینو ویل اسلام د اعتدال دین دی او دا مرکز به هڅه وکړي چې د اسلام د دین د ارشاداتو په پام کې نیولو سره خلک د ژوند په ټولو چارو کې له افراط او تفریط څخه منع کړي. خلک هیله ښیي چې دا مرکز وکړی شي په مؤثرو هلو ځلو خلکو ته د افراط او تفریط مادي، معنوي او بشري زیانونه بیان کړي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې
د اعتدال په نامه د نوي مرکز مسؤلینو وویل چې هڅه به وکړي چې د افغانستان خلک د اسلام له ارشاداتو سره سم اعتدال، لا یووالی، ورورګلوي، اسلامي اخوت او پخلاینې ته راوبولي. د اعتدال په نامه نوی مرکز د یکشنبه په ورځ په کابل کې پرانستل شو. دا مرکز د هیواد د یو شمیر دینی عالمانو په پیشنهاد او د وزیرانو شورا په تصویب پرانستل شو چې د جمهور رئیس سلاکار نعمت الله شهرانی مشري کوي. د یاد مرکز په پرانستونکو غونډه کې ښاغلی شهرانی وویل چې اسلام د اعتدال دین دی او هر څوک هر ډله چې د ژوند په ټولو چارو کې افراط او تفریط کوي اعمال غیر اسلامي بلل کیږي.
چیزی که خدای پیغمبر گفته امور را تعقیب میکنیم.
څه چې خدای او پیغمبر ویلي هغه تعقیبوو. د هر چا له مخالفت سره که مخ شو پروایي نه لرو. موږ مبالغین یو او غواړو چې په هیواد کې پلی شي. کوم افراطي فعالیتونه چې اوس مهال په هیواد کې روان دي د اسلام نمایندګي نشي کولای. څوک چې اسلام تقسیموي داسې نه ده. اسلام یو اسلام دی.
په افغانستان کې د اعتدال په نامه نوی مرکز د کویت د اعتدال د مرکز په مشوره رامنځته شو. په دې مناسبت په جوړې غونډه کې د افغان حکومت ځینې لوړ پوړو چارواکو او د کویت او افغانستان یو شمیر دینی عالمانو ګډون کړی و. د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو مرستیال ډاکټر محمد شفیق سمیم وویل چې دا مرکز به هڅه وکړي په هیواد کې د مذهبي، قومي، نژادي او ژبني تعصب پر وړاندې هڅې جاري وساتي، خلکو ته به د افراط او تفرید زیانونه بیان او له اسلامي نړیوالو مرکزونو سره به اړیکې ټینګ کړي. د افغانستان خلک وایي له تیرو څه باندې دیرشو کلونو راهیسې د جنګونو، زور زیاتیو او افراط له مختلفو ډولونو سره مخ دي. دوی هیله ښیي چې دا مرکز وکړی شي په هیواد کې د دې نادودې د مخنیوي لپاره مؤثر ګامونه پورته کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو مسؤل واجد په دې اړه وویل
که چیرته دغه مرکز همدغسې قایم شي لکه دلته چې اظهارات وشول او همدغسې کار وشي، زه فکر کوم دا به د افغانستان د خلکو دپاره او د افغانستان د خلکو د ژوند دپاره ډېر ګټور او مفید واقع شي.
کارپوهان وایي په افغانستان کې د قدرت پر سر جنګونو، مذهبي، قومي، ژبني او سیمه ییز افراطیت دا هېواد د سوکالۍ او پرمختګ له کاروان څخه وروسته کړی دی. دوی زیاتوي سره له دې چې په وروستیو څو کلونو کې د دغو ناخوالو مخنیوي او له مخالفینو سره د پخلاینې په مقصد ګڼ شمېر ارګانونه هلې ځلې کوي، خو تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې دغه ناخواله په بشپړه توګه له منځه یوسي. دا چې د اعتدال په نامه نوی مرکز به په خپلو فعالیتونو کې کومې لاسته راوړنې ولري دا به په راتلونکي کې معلومې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
زمونږ له ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د مدني ټولنو یو شمېر غړي او د ښځو د حقونو ځینې فعالان په سیاسي برخه او د سولې په بهیر کې د ښځو د ګډون د ډیرېدو غوښتنه کوي. دغو فعالانو د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې له راتلونکي حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل څو د ښځو په برخه کې 12 کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورنکړي. دغه غونډه په کابل کې د افغانستان د څار ادارې او د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د څانګې لخوا جوړه شوې وه. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
دونیم لکه افغان میرمنو په دې اړه لاسلیکونه کړي چې له افغان حکومت وسلواله مخالفینو او ملګرو ملتونو وغواړي چې په افغانستان کې سولې ته لا جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د سولې دالي شورا غړي ګلالی نور ساپۍ په کابل کې د سولې او اوربند لپاره د افغان ښځو غږ په نوم کانفرنس کې وویل چې دوی دغه لاسلیکونه د هیواد له ټولو ولایتونو نه راټول کړي دي. میرمن ګلالی وایي چې د افغانستان ښځې په دې هیواد کې د اوربند او سولې د راتلو غوښتونکي دي.
د اوربند او سولې لپاره د افغان ښځو د غږ سراسري کمپاین د سولې عالي شورا د ښځینه غړو، د مدني ټولنو د فعالینو، ځوانانو، ښځو د شبکو نوښت سره پیل او ترسره شو. د دې کمپاین د اوربان او سولې لپاره د ټولو افغانانو او په ځانګړي توګه د ښځو د غږ اوچتولو. د اوربان او سولې لپاره د افغان ښځو غږ یو سراسري حرکت دی چې له افغان حکومت، وسلوالو مخالفینو او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي تر څو جګړې او تاوتریخوالي ته د سوله ییزو لارو په موندلو د پای ټکی کېږدي.
میرمن ساپۍ وایي دغه لاسلیکونه یې په ولایتونو کې د ولایتي مسؤلینو، د مدني ټولنو غړیو، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ځوانانو او د ښځو د ځینو ټولنو او شبکو په مرسته راټول کړي دي. دوی وایي د دې لاسلیکونو یوه کاپي به ولسمشر حامد کرزي، بله به یې وسلوالو مخالفینو او درېیمه به یې د ملګرو ملتونو سازمان ته واستول شي. د سولې دالي شورا مسؤلین وایي دغو 2.5 لک افغان میرمنو چې لاسلیکونه یې کړي په خاصه توګه له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې جګړه پرېږدي او له افغان دولت سره سوله وکړي. د شنبې په ورځ د کانفرنس د تالار دیوالونه په هغو کاغذونو پوښل شوي وو چې دغه لاسلیکونه پکې شوي وو. په دې کاغذونو کې ځینې ښځو د لاسلیک پر ځای ګوتې لګولې وې. بلخوا په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنګین دتفر سپنتا په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې د ښځو رول مهم وباله. ډاکټر سپنتا وایي هر هغه څوک چې په دې هېواد کې د سولې غوښتونکي وي نو باید لومړی د افغانستان اساسي قانون ومني.
هر څوک چې په افغانستان کې سوله غواړي، که هغه وسنۍ او که راتلونکی حکومت وي، نو دلته د دولتونو د دوام په نوم یو شی لرو چې د هغې له مخې به د سولې هڅې روانې وي. که څوک غواړي چې د سولې راوستو ته د افغانستان اساسي قانون بدل کړي نو داسې یو کار به ونه شي. مونږ له خپلو حقونو او دیموکراسۍ نه ملاتړ کوو او کوم بدلون نه ورکوو. که څوک بدلونونه غواړي باید د اساسي قانون له مخې اجرات وکړي.
اسپانته همداراز وویل چې سوله یوازې د حکومت په هڅو نه شي راتلی، بلکې ټول خلک باید په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره جدي هڅې وکړي. په دې غونډه کې د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني هم په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د ښځو رول مهم وباله. هغه د سولې په برخه کې د حکومت له سره وړنې ښې وبللې او هیله یې څرګنده کړه چې راتلونکی حکومت به په دې برخه کې لا ډېر کار وکړای شي.
ازادي رادیو ری وخت په افغانستان کې 4 بجې او 40 دقیقې کې دونکو دی. ازادي رادیو په هر خبرونه کې د انتخاباتو په اړه راپورونه او مرکې نشروي.
د دیار لسو درې نویم کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د نوي تنه کاندیدانو د تحصیلي اسنادو څېړل پیل کړل. د دې کمیسیون ویاند نادر محسنی د یکشنبې په ورځ د دې اعلاني څېړنو د درېمې غونډې ته وویل که چیرې د هر کاندید تحصیلي اسناد جعلي وي او یا هم ستونزې ولري نو له نهایي لس خبر لري شي. ویل کېږي چې د ولایتي شوراګانو د سلګونو کاندیدانو تحصیلي اسناد ستونزې لري، خو د ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون څېړنې غیر عادلانه بولي او زیاتوي چې کمیسیون باید دا څېړنې مخکې کړې وای. نور حال مرزی احمد زهره کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکوي چې کې د ولایتي شوراګانو د هر کاندي تحصیلي اسناد کوم ستونزه ولري او یا هم جالي وي نو له نهایي لسخبه یې نوم وویستل شي. ویل کېږي چې د ولایتي شوراګانو د شاوخوا 400 کاندیدانو تحصیلي اسناد ستونزې لري. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون بیان نادر موسینی د یکشنبې په ورځ د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د اسنادو د سیړلو درېمې علني غونډې ته وویل چې د کاندیدانو د تعلیمي اسنادو په اړه په جدي ډول څېړنه کیږي. ښاغلی موسینی وویل چې د ولایتي شوراګانو هغه شمېر کاندیدان چې اسناد بشپړ نه وي نو په انتخاباتي مبارزو کې هم ګډون نشي کولای.
اگر به مواردی بر بخوریم که
چیرې مونږ هغه موارد پیدا کړو چې د ولایتي شوراګانو یو شمېر وکیلان تحصیلي اسناد نه لري او یا یې په جالي توګه تحصیلي اسناد جوړ کړي، نو هغه به د قانون له مخې هیڅ وخت په انتخاباتي سیالیو کې ګډون ونه کړي او نهایي لیست بلار پیدا نه کړي.
ښاغلی موسینی وایي هڅه کوي چې د ولایتي شوراګانو له سیالۍ څخه مخکې د هغو کاندیدانو تحصیلي اسناد وڅېړي چې ستونزې لري، خو دا هلې ځلې په داسې حال کې روانې دي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه پایل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې څه باندې 2500 کسانو ولایتي شوراګانو ته ځانونه کاندید کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر دې وړاندې هم د ولایتي شوراګانو د 400 کاندیدانو نمونه له لسخه ځکه لري کړي وو چې د کاندیداتورۍ لپاره قانوني عمر نه و پوره کړی، خو په عین وخت کې د ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د دوی د اسنادو د څېړنې پر څرنګوالي انتقاد لري. د ولایتي شوراګانو دوه تنو کاندیدانو په دې اړه خپل نظرونه داسې بیان کړل:
کاملا بېجا بودی، بې وخت است.
دا څېړنې بې ځایه دي، ځکه چې نن کوم شمېر د انتخاباتي شوراګانو وکیلان چې د کمیسیون ته راغلي دوی خپلې پیسې مصرف کړي، ټولو یې خپل پوسترونه چاپ کړي دي او انتخاباتي مبارزو لپاره یې دفترونه په کرایه نیولي دي.
یاره زه خو فکر نه کوم چې دا بدیلانه وي، ځکه چې دا خبره که یو ستونزه په ګوته سوې وای دوی ته چې د دغې ستونزې له امله ستاسې اسناد صحیح نه دي، بیا خو صحیح خبره وه چې وزارت یې تصدیق کړي، ریاست یې تصدیق کړي، دا ستونزه بیا دوی د کومې خوا څخه رادبره کړله.
د انتخاباتو د قانون له مخې هر هغه څوک چې ولایتي شورا ته ځان کاندیدوي باید 25 کاله عمر او د 12 ټولګي څخه د فراغت اسناد ولري. د ولایتي شوراګانو د تعلیمي اسنادو سیړل په داسې حال کې پیل شوی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو په اړه اندېښنې موجودې دي. خو دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به تر کومه حده د شفافو انتخاباتو زمینه برابره کړي د هغه پوښتنه ده چې له انتخاباتو څخه وروسته به ځواب ترلاسه شي.
د حمل د شپاره سمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي رادیو منځنې چپا 12 شپګنوي اف ام سل اشاریه 15.
د افغانستان د نورم او ستاندرد اداره وایي د وزیرانو شورا د پریکړې له مخې د تیلو واردونکي حق نه لري چې هیواد ته بې کیفیته تیل وارد کړي. د دې ادارې رئیس وایي سوداګرو ته وخت ورکړل شوی چې په دریو میاشتو کې خپل قراردادونه تصفیه کړي. په عین حال کې د افغانستان د ګازو او نفتي موادو ټولنه د وزیرانو شورا د دې پریکړې به هرکلی کوي چې وایي له دې سره به د غزنفر ګروپ د شرکت لخوا د بې کیفیته تیلو د راوړلو مخه هم ونیول شي. په دې اړه نور حال رحمت الله افغان له کابل راکوي.
وروسته له هغه چې افغانستان ته د بې کیفیته تیلو له راوړېدو ډېر شکایتونه وشول، د وزیرانو شورا پریکړه کړې چې دې هیواد ته د بې کیفیته تیلو د راوړېدو مخه ونیول شي. د نورم او ستاندرد ادارې رئیس وایي د وزیرانو شورا د پریکړې له مخې له دې وروسته د تیلو واردونکي مکلف دي چې هیواد ته پېټرول A2 او ډیزل LO2 شپږ ډوله تیل راوارد کړي. د نورم او ستاندرد ادارې مشر پوپلزی پوپل په دې اړه د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل:
پاساس دغه فیصله دی شورای محترم وزیران هغه خام مواد او نیمه خام مواد چې د فابریکو ته سپیډ پر راوړېدل پاساس د پیشنهاد وزارت محترم تجارت منل شوی دی. افغانستان ته په حساب 29 پټرول تیل او هم L02 دوش پټر نه وتی ځل تیل باید وارد شي چې دا ستاندرد لوړ ستاندرد دی او دوه خطه ورک شوی چې تدریو میشت پوره هغه څو چې په خواني قراردادونه لري، یعنی هغه تیل راوړېدل شي چې مطابق د ملي ستاندرد سره تطابق ولري.
هغه زیاته کړه افغان سوداګرو ته وخت ورکړل شوی چې په درې میاشتو کې له اړوندو هیوادونو سره خپل په خواني قراردادونه تصفیه او له هغه وروسته ښه کیفیت لرونکي تیل راوارد کړي. وزیرانو شورا د نورم او ستاندرد ادارې ته لارښوونه کړې چې لا ټاکلې نیټې وروسته هر هغه سوداګر چې بې کیفیته تیل افغانستان ته راوارد کړي د قانون له مخې باید مجازات شي. د افغانستان د ګازو او نفتو سراسري ټولنې د وزیرانو شورا د دې پریکړې هرکلی کړی ده او هغه یې د چاپیریال ساتنې او روغتیا لپاره مهم ګام وباله. د دې ټولنې استازی ازرخ حافظي د یک شنبې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې وویل چې ځینې دولتي کړۍ شته چې د بې کیفیته موادو په راواردولو کې لاس لري، خو هغه د چا نوم یاد نه کړ.
ما از مصوبه شورای وزیران به صورت قاطع
موږ د وزیرانو شورا د مصوبې جدي ملاتړ کوو او د عملي کېدو لپاره زموږ ټولنه په ټول افغانستان کې خپل ملاتړ اعلانوي. دا ټولنه د هغو 116 شرکتونو استازیتوب کوي چې د نفتي موادو د واردولو، ونډ لرلو، تولید، ویشلو او انتقال ونوي په سلو کې اقتصادي بنسټونه په واک لري.
څو ورځې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هم خبرداری ورکړی و چې له دې وروسته سوداګر د بې کیفیته تیلو د راواردولو حق نه لري. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو لمخې شاوخوا 1.5 شرکتونه د محل د نفتي موادو د راواردولو جواز لري او له دې وروسته به هیڅ سوداګر ته اجازه ورنکړل شي چې په کومبل تجارتي جواز افغانستان ته تیل وارد کړي. د دې وزارت چارواکي دا هم وایي چې د تیلو د وارداتو او پلورلو په برخه کې جوړ شوی قانون به له تصویب او توشیح وروسته د ډیرو سرغړونو مخه ونیسي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
د کونړ اوسیدونکو او چارواکي وایي چې ټولې امنیتي ستونزې په قانون کې د فردي جرم له امله رامنځته کیږي. که چیرته د جرم په کولو سره د مجرم د کورنۍ غړي تعقیب لاندې ونیول شي نو ډیر ژر نیول کېدای شي. په دې اړه روح الله انوري راپور برابر کړی.
د کونړ اوسیدونکو او چارواکي وایي چې ټول امنیتي ستونزې په قانون کې د فردي جرم لامل رامنځته کیږي. که چیرته د جرم په کولو سره د مجرم د کورنۍ غړي تعقیب لاندې ونیول شي نو ډیر زر مجرمین نیول کېدای شي. خلک وایي ډیری وختونه مجرم خپل کور ته تګ راتګ کوي، د کورنۍ غړي د دې په ځای چې حکومت سره مرسته وکړي مجرم ته پناه ورکوي او هغه ته په کور کې د اوسېدو او پیسو امکانات برابروي. کونړ والی شجاع الملک جلال وایي داسې کسان په کونړ کې شته چې بچي په وسلوالو طالبانو کې قومندانان او ولسوالان دي. پلرونه او ورونه یې په دولت کې لوړې چوکۍ لري او د خپلو تنخواګانو یوه برخه په غرونو کې ناستو کسانو ته لیږي او همدا راز ورسره نورې ډول ډول مرستې هم کوي.
مونږ خو داسې چې نه غواړو چې پلار دلته قومندان د زوی د راځي د عسکر نه د سر پې کوي، نو که جامع جهاني خبر کېږي او که دنیاوال خبر کېږي.
والی په هغو کسانو غږ وکړ چې د چا زامن او یا د کورنۍ نور غړي یې وسلوالو طالبانو سره په یو صف کې فعالیت کوي، باید له جګړو یې لاس په سر کړي او که داسې نه کوي نو بیا دې دوی له دولتي دندو لاس واخلي.
دغه فردي جرم ته نوره خاتمه ورکوي. جرم وایي فردي دی، که د چا زوی په غره کې پلار د حکومت د نوکرۍ نه نوره درې کېږي د دې لستونه به مونږ جوړو، تاسې به ټول زما سره متفقه. کدا چا ورور مت کې او مشرور په طالبانو کې مقصد دا ده چې هغه خلک چې په میراث کې وسه شریک دي تر ژوند خو هغه چې په میراث کې وسه شریک دي د دین په څیر په کومانه سره د امنیت زموږ ټول ارګان زموږ لستونه جوړ کړي او ټول به منفقو
دی وای تر وسه چې په هیواد او په ځانګړي ډول په کونړ کې کومې بدې پیښې رامنځته شوي لامل هم د اساسي قانون شپږویشتمه ماده ده چې په کې جرم فردي عمل ګرځول شوی دی. د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي دوی هم د دې پلوین دي چې د اساسي قانون په شپږویشتمه ماده کې بدلون راوستل شي.
زما غوښتنه دا ده چې باید په قانون کې بدلون راشي، فردي جرم چې دی دا ختم شي، نو موږ به د سولې او د امن او د خوشحالۍ فضا په افغانستان کې راشي. کو همدغسې فردي جرم دوام لري، یو ورور په طالبانو کې ولسوالي بل په دولت کې ولسوالي، نو جرم په افغانستان کې دغه زیات دغه د طالب ولسوال چې دی دام راځي د شپې کور ته، او د دولت ولسوال او مامور هم د شپې کور ته راځي، دواړه ورونه سره یو ځای کیږي او همدغه تختونی او دغه
د افغانستان د اساسي قانون په شپږویشتمه ماده کې راغلی چې جرم فردي عمل دی او د مجرم کورنۍ ته سرایت نه کوي. خو خلک وایي د قانون دا ماده په هغه وخت کې صحیح ده چې مجرم سره د کورنۍ نور غړي مرسته ونه کړي، هغه د حکومت نه پټ نه کړي او ورسره مالی او نور مرسته ونه کړي. خو اوس په هیواد کې مجرمینو سره هر ډول کومک کیږي او د یاد قانون په سبب مجرمین او د هغوی کورنۍ زړوري شوي دي. همدا لامل دی چې د جرمونو کچا د هر ورځې په تیرېدو زیاتیږي.
وخت افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دی. محمد قاسم سولمل و د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی واوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو د 50 سرتیرو د شغورل لپاره هڅې کوي چې تیرونی د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د لوګر چارواکي وایي د مرکز پل عالم مربوط د بابوس په کلي کې په موټر بم چاودنه کې 9 طالبان وژل شوي او 2 ښځې چې په کور کې وي وژل شوي دي. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو لستنه ملکان په غورک ولسوالۍ کې تښتولې. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند احمد زیاد دورانی نه نازدې رډو تویل چې د کسان د غورک ولسوالۍ مرکز ته په لار برمته شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش په وړاندې د افغان لوبډلې بریا یو ستر لاسته راوړنه بولي او وایي چې افغانستان اوس د کرکټ په نړیوال شورا کې غړیتوب ته لار پیدا کړه. د اوکراین صدر اعظم ارسنی یاتسینوک وایي هیواد یې له یوې فاجعې سره مخامخ دی او د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین یې غږ وکړ چې خپل ځواکونه له اوکراین وباسي. اخوا روسی خبری رسنۍ وایي چې په کریمیا کې هغه ځواکونه چې ځان د دې سیمې د دفاعي ځواکونه بولي د اوکراین پوځي تاسیسات تر خپل کنټرول لاندې راوستي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي چارو د شورا مشر اندری پاروبي وایي د هیواد به خپل ټول احتیاطي پوځي ځواکونه ورغواړي. پاروبي خبري اعلان ویل چې د شورا د اوکراین دفاع وزارت امر کړی چې ټول هغه کسان چې پوځي ځواکونه ورته اړتیا لري احضار کړي. او پاکستاني امنیتي چارواکي وایي د پاو هلیکوپټرو 15 وسلوال په شمال لویدیځي قبایلي سیمه کې وژل دي.
بیا هم خرغلی ربه شو د سیمه او نړۍ څو راپورونه ته. پاکستانی رسنیو د دې هیواد د پوځي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د دې هیواد جنگي الوتکو د یک شنبه پورز د افغانستان پولیسو سیرمه د خیبر ایجنسی په باړی او نورو لري پرتو سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو او روزنځایونو هدفي هوایی بریدونه کړي چې لکتر لګا 15 وسلوال پکې وژل شوی او ګڼ شمیر نور ټپیان دي. دا بریدونه په داسې وخت کې شوی چې د شنبه پورز د وسلوالو پاکستانی طالبانو عمومي ویاند شاهد الله شاهد له پاکستانی حکومت سره یو میاشتنی اوربند اعلان کړ. خو د پاکستان د دفاعي او پوځي چارو کارپوهان وایي وسلوال طالبان غواړي په دې یو میاشت کې ځان خوندي ځایونه ته ورسوي او پر حکومتي اهدافو د بریدونو چمتووالی ونیسي. نور تفصیل له پیښور څخه د زبیح الله شفق راپور کې.
راپورونه وایي چې د پاکستان جنگي الوتکو د افغانستان پولیس ته سیرمه د خیبر ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان دولتي تلویزیون د دې هیواد د پوځي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د پاکستان جنگي الوتکو د یک شنبه پر ورځ د خیبر ایجنسی په باړه او نورو لرې پرتو سیمو کې د سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې تر دې دمه لږ تر لږه 15 وسلوال مړه او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. راپورونه زیاتوي چې د پاکستان جنگي الوتکو په دغو سیمو کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړی دي چې د شنبه پورزي د ماشومانو د ګزرن ضد واکسین د واکسیناتورانو پر امنیتي ټیم برید کړو. پاکستانی الوتکو په داسې حال کې په خیبر ایجنسی کې هدفي هوایي بریدونه کړي چې د وسلوالو پاکستانی طالبانو عمومي وایند شاهد الله شاهد د شنبې په ورځ د یوې مطبوعاتي اعلامیې په ترڅ کې له حکومت سره یو میاشتنی اوربند اعلان کړ او په دې موده کې خپل ټول جهادي فعالیتونه لغوه کړل. خو د پاکستان د دفاعي او پوځي چارو کارپوه متقاعد پوځي بریګیر ارشاد خان وایي چې پاکستانی وسلوالو طالبانو د دې لپاره یو میاشتنی موقتي اوربند اعلان کړ چې ځان خوندي ځایونو ته ورسوي او په خبره چې دوی به په دې یو میاشت کې د نورو بریدونو چمتووالی هم ونیسي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نوموړی همداراز وایي که چیرې د پاکستان حکومت د طالبانو یو میاشتنی اوربند اومني او په قبایلي سیمو کې هدفي بریدونه ودروي نو دا به د حکومت او د سیمې د وضعیت دواړو لپاره زیانمن وي. بریګیډیر سات زیاته کړه چې په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 50 وسلوالې ډلې فعالیت کوي او دا ضروري نه ده چې هره ډله د طالبانو د اوربند د اعلان ملاتړ وکړي. پاکستاني جنګي الوتکو تر هغې وروسته په خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو مرکزونه او روزنځایونه په نښه کړي دي چې د شنبې په ورځ د همدې ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې لاشوړه کې د ماشومانو د ګزڼ ضد واکسین د واکسیناتورانو پر امنیتي ټیم پرله پسې دوه بمې چاودنې شوې وې چې په ترڅ کې د راپورونو له مخې د امنیتي سرتېرو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان مړه او 9 ټپیان شوي وو.
راوښو د اوکراین یوې موضوع ته. په اوکراین کې د روسیې پوځي مداخلې د نړیوالو سخت عکس العملونه راپارولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته خبرداری ورکړې چې د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي کنه دغه هیواد به نور هم په نړیواله ټولنه کې له سیاسي او اقتصادي انزوا سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره ورځ د اوکراین پر وضعیت خبرې وکړې او ناټو او اروپایي اتحادیې هم نن او سبا په بیړنیو غونډو کې د اوکراین حالات څېړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له نویو جزئیاتو سره نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اوکراین صدر اعظم ارسنایی یاتسونوک وایي دوی فاجعې ته نږدې دي او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غواړي چې خپل ځواکونه له اوکراین وباسي. هغه دا خبره نن په کیف کې خبر اعلان ته وکړه او ویل چې د روسیې اقدامات هیواد ته د جګړې د اعلانولو معنی لري. دا جدي خبرداری دی. خبره د ګواښ نه ده، دا په حقیقت کې زما له هیواد سره د جګړې اعلان دی. موږ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غواړو چې خپل ځواکونه بیرته په شا کړي او پر خپلو نړیوالو تعهداتو او همداراز دوه اړخیزو او څو اړخیزو موافقو چې د روسیې او اوکراین ترمنځ لاسلیک شوي وفا وکړي. د اوکراین صدر اعظم دغه څرګندونه یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د روسیې پارلمان په اوکراین کې د روسیې ځواکونو ځای په ځای کول تصویب کړل چې دې کار کیف دې ته اړ کړل چې خپل ټول احتیاطي ځواکونه راوغواړي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي چارو د شورا رئیس اندری پاروبی وویل دغه شورا نن یکشنبې د دفاع وزارت ته امر وکړ چې ټول هغه احتیاطي وسلوال ځواکونه راوغواړي چې نن ورځ اوکراین ورته اړتیا لري او زیاته کړه چې د دغو ځواکونو منسجم کول به د اوکراین د امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا د خوندي کولو خبره یقیني کړي. پاروبی دغه راز وویل چې د بهرنیو چارو وزارت ته امر شوی چې له امریکا او برېټانیا څخه د اوکراین د امنیت د خوندي کولو لپاره د مرستې غوښتنه وکړي. له بلې خوا روسي رسنیو نن راپور ورکړ چې په کریمیا کې هغو ځواکونو چې ځان د سیمې مدافع ځواکونه بولي د اوکراین پوځي تاسیسات تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي. اترتاس خبري اژانس وایي یو زیات شمېر پرسونل چې د کیف له سیاستونو خوښ نه دي خپل استعفا لاسلیک کوي او یو شمېر نورو اعلان کړی چې د کریمیا د مدافع ځواکونو د امر د ځای په ځای کولو لپاره تیار دي. د ځان د دفاع ځواکونو هغو ځواکونو ته ویل کېږي چې له پنجشنبې راهیسې په کریمیا کې راښکاره شوي نشان یا نورې پوځي علامې نه لري او داسې انګېرل کېږي چې دوی به په دغې ټاپو وزمه کې د روسیې د ځای په ځای شوي 15,000 کسیز ځواک غړي وي. د اوکراین د وروستي وضعیت او د روسیې وروستو اقداماتو د نړیوالو سخت عکس العملونه راپارولي. د امریکا متحدو ایالتونو د اوکراین پر خاورې د روسیې پوځي مداخله وغندله او له دې هېواده یې وغوښتل چې خپل ځواکونه بېرته کریمیا کې خپلو اډو ته په شا کړي. سپینې ماڼۍ پرون وویل ولسمشر باراک اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو نیم ساعت تلیفوني خبرې وکړې او هغه ته وویل چې د هر ډول اندېښنو د لرې کولو لپاره مناسبه لاره دا ده چې په سوله ییز ډول د اوکراین له حکومت او نړیوالو منځګړو مؤسسو سره مستقیم تماسونه ټینګ شي. اوباما دغه راز خبرداری ورکړ چې د روسیې له خوا له نړیوال قانون څخه د سرغړونې د دوام په صورت کې به موسکو نور هم له سیاسي او اقتصادي انزوا سره مخ شي. کرملین وویل پوتین اوباما ته وویل چې موسکو به د خپلو او په اوکراین کې د روسي ژبو د ګټو د ساتلو حق د ځان لپاره خوندي وساتي. په عین حال کې پنټاګون وویل د امریکا لپاره دفاع وزیر چک هیګل خپل روسي ساری سرګی شویګو ته وویل چې روسیه په سیمه کې د بې ثباتۍ د زیاتوالي خطرونه زیاتوي. په نړیواله ټولنه کې نور هم ځان انزوا او کړکېچ زیاتوي چې اروپا او نړیوال امنیت ته ګواښ متوجه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته په دې شورا کې د امریکا استازي سمانتا پوویر وویل چې روسیې نړیوال تعهدات تر پښو لاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال یان الیاسون پر ټولو خواوو غږ وکړ چې ډیالوګ ته مخه کړي.
It is important to recall the mission of this organization.
دا مهمه ده چې د سازمان ماموریت په یاد راوړل شي او هغه دا چې تل باید لانجې په سولې زتوګه هواري شي. دا د ملګرو ملتونو د منشور اساس جوړوي چې له هغه څخه باید په دغه وضعیت کې موږ د اساسي لارښود په توګه کار واخلو. د دې لپاره چې بریالي شو باید خپل آرامي حفظ کړو. ناتو د اوکراین پر وضعیت د خبرو لپاره نن د شمالي اتلانتیک د شورا بویړنۍ غونډه رابللې ده. دغه شورا د دې سازمان د سیاسي پریکړو لوړ ارګان دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن دغه اعلان په خپله ټویټر پاڼه کې کړی او ویلي دي چې په کریمیا کې باید وضعیت ډیر ژر آرام شي. راسموسن زیاتوي روسیه باید د اوکراین د ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او د دې هیواد د پولو درناوی وکړي. د پولن ولسمشر برونیسلاو کوموروفسکي مخکې ویلي وو چې هیواد یې ښایي په ګاونډي اوکراین کې د روسیې د پوځي مداخلې له امله د ګواښ احساس وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ سیاست مشر کاترین آشتن له موسکو وغوښتل چې نړیوالې ژمنې پر ځای کړي او له اوکراین څخه خپل ځواکونه وباسي او خپلې غوښتنې له سوله ییزې لارې مطرح کړي. اروپایي اتحادیې وویل د اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران به دوشنبه په ورځ د اوکراین په اړه عاجله غونډه وکړي. سپینې ماڼۍ وویل د امریکا د متحدو ایالاتونو، فرانسې او کاناډا مشرانو ژمنه کړې چې له اوکراین سره د ملاتړ او مرستې د یو پلان لپاره به په ګډه کار کوي. د امریکا متحدو ایالاتونو او کاناډا دواړو د جی اته د سرمشیزې لپاره چې له پلان سره سم په سوچي کې جوړېده د تیاری نیولو چارې ځنډولې دي. کاناډا دغه راز له موسکو خپل سفیر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی.
د خبرونو او راپورونو لپاره دغه ځانګړي شوی خبرونه هم دلته ختميږي. د دې وروسته به د ورکه شوی عزیزانو پروګرام واوري.
د ورکه شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیا د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ملټوي. د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې موږ ته لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینو اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی خپل ورک شوي عزیزان لټوي خو د تلیفون شمیرې نه دی ویلي. دغو محترم اوریدونکو ته وایو چې کله تاسو ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ لطفا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. د دې پرڅنګ کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او خپل تلیفوني پیغام یې پریښی دی. ویلي دي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفون نه کوي. محترمو اوریدونکو یو وار بیا هم هغه کسانو ته چې زموږ اوریدونکي ځوروي وایي چې لطفا دغو دوستانو ته بې ځایه تلیفونونه مه کوئ، پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ډیر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یا ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تحصیل آزادی رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په آزادی رادیو کې ونه ورید، تاسو کولی شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان اټوئ.
ہلو، السلام علیکم، زبیر من ولایت گرمسیل د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ یو دوست چې د شراب ماما په نامه دی په کوټه کې ورک شوی دی. دا د کوچي ساز مسای دی، دنځر د علاقه دی، یوه دانه مور پاته ده، یو دانه زوی دی. دا پنځه کاله کېږي چې ورک شوی دی. هر چا که د په اړه خبره وکړه له زموږ سره په دا ازادي راډیو ته دې زنګ ووهي، خو بیا د په اړه خبر وکړو. او دا سوي دي چې وروره خبرې نه شي کولی. دا سړی دا داواله داسې ګونګی و، بالا اواز دغه کوشکې ته درمولینې لپاره بیولی و، هلته ورک شو. بیا کار چا ده دپاره و مات وکړي چا تیار نه کړ دی.
ہلو، السلام علیکم، زه د هلمند ولایت ازرګو د ولسوالۍ د متای باکا د کلی رمضان میزم ده. غلام حضرت اکازی د نورخان په نامه دا لاس کال کیږي چې په ایران کې ورک شوی. موږ دا غته 5000 افغانۍ انعام ورکو. نور مو وخت نه ځای کوو. السلام علیکم. السلام علیکم، زه آدم خان مینناکم د ننګرهار د کامل سړی اوسېدونکی یم. ورک اعلان د پیغام سب کوم. کوم زمو پیغام اوري زما خوږ ګوډین دی. هغه ماته وایي چې دا 2000 کال کیږي زما زوی ورک شوی دی، ایران په لور تللی دی. بعض نیم خلکو نه غلط آوازې غوني اورو چې ګندی دی، در څنګه دی، پلانی ځای کې اوسېږي، نه راځي دی. خو که چېرته زمونږ آواز زمونږ د پیغام اوري او ورته پیغام پرېږدم. آدم خان مینناک مثال، او داسې د ولی محمد زوی دی، محمد زوی دی، او ډېر خوند را پیغام اوري. کته لطفاً ټلیفون وکړه د خپلې کورنۍ ته، یا در څنګه دومره خط خو راولې چې ډاډه ګنګر شي. هغه ځای په پلار د ګوزان واخلی دی، وهلی دی، او در څنګه راشي ځای په مور دي ته خویندې نو پاتې نو څه چاره نه لري. لطفاً خپلې کورنۍ ته وګرځېږه، او که چېرته زموږ پیغام اوري په دغه شمېره ته ټلیفون وکړه. 0 8 2 8 6 7 8 نوي شمېره ده. بیا تکرار وم، 0 8 8 6 7 8 نوي شمېره. اکو دې نه بل شمېره هم د روشن شمېره ده. 0 9 3 9 دی وله. بیا پسې 0 9 8 8 دغه شمېره ده. او که لطفاً ټلیفون وکړه دومره خوشي چې د کورنۍ خو ګرځندي شي. بعضې نوم وایي چې مړ شوی دی، هملته څوک وایي چې نه جیل کې پروت دی، نیول شوی په څه کیس کې دی. نو زمونږ دا پیغام اوري، نو حتماً یو کورنۍ د خوانه په دغه شمېرو تسلي ورکړي. یا د کور دوستانو ته ډېره مننه، وخت راکړو، خدای په امان.
هلو، السلام علیکم، زه زرین زرخان زوی د پروان ولایت د غربند سرګرد ولسوالۍ د خشکو دی د کوناخېل اوسېدونکي. زما یو ورور دی چې 2 کاله کېږي په ایران کې مدرکه شوی دی. د کرمال نه تهران ته ته همدغه منځ کې مدرکه شوی دی. که چاته پته مهمه یا د ایلانده د خپله اوري، دغه شمېر زنګ وایي 0 5 3 9 3 6 8 تکرار یې 0 5 3 9 3 6 8 دغه شمېر ته زنګ وایي. 1,00,000 افغانۍ جایزه لري. والسلام.
السلام علیکم، زه حکمت الله حمیدی د پاکستان بلوچستان جنگلت را لیدي څخه خبره کوم. نوم یې حیات الله آغا دی. د پلار نوم یې حاجي محمد آغا دی. د یارو دارالعلوم مدرسې څخه د محرم د میاشتې د 10 په ورځ باندې نظره کړته و دي. که هر چا ته د ده په باره کې څه معلومات وي، په پاکستان کې زموږ د ټلیفون شمېره ده 0 3 5 8 1 0 9 9 2 5. د افغانستان د ټلیفون شمېره ده 0 8 5 5 9 1 5.
ورځ ما یو مشرۍ زیدې ورته شپږ کاله کېږي چې د کور سره څه ورک شوی دی. سره کې نسته سلاودین نومېږي، او بل دغه باودین دی. څلور کاله یې پوره شوله چې ورک دی. دا بل مهدین شپږ شپږ کېږي چې ورک دی. دا د نه ورک دی، دا تېر وخت کېږي.
دران دز دایونه دوی وخت کې چې شپش کې کې ځو دا نور دایو ته څرخانه کې چې ځو دا شپش کاله کې چې ورکړي نو ته چې زغون نه خدای وځي ما سره وکی دا ارقان من مات مات په لاس راکې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قانون فرہیت خنفانات سرکم ہے محمد احمد کال کیز تقریبا ایکجام پر نامی سے نظر کر کہ یہ پانچ معلومات تھی تو دوش میں لوگ مرکزاں گوئی سے وہ سو تنظیم میں شکر کیا دو بیس دو دیر.
ہلو سر ملنا دلبردی السلام علیکم.
السلام علیکم زمیر جان هلمن ولایت نوزاد ولسوالی وسیدون کی زما ورور دی د سخی جان په نامه را کینځل اسکاله کیږي چې ورک دی هر مؤمن مسلمان ورته کته دی اکل معلومات مشترک دی شمیره تلیفون سپر و نه دوا درې درې سپر څلور دوا و شپږ و شمیره زل بیا وایم سپر و نه دوا درې درې سپر څلور شپږ و سلام.
زارت هلا نجیب دینه ولایت د څنګه مو سوالي وسیدم کی چې دا جامع لا زما زما یو تر کی تقریبا دیش کله مش تور څو دي څو کوي شریران کې څو کوي چې کوم معلومات نه تر لاسه کړي چې دا چې دا نسلا په نام دي څو په دیاله مسلمان تر کی څه پروا څه جنم وشنره زمو تر اړ کې نه څه پروا څه پسنده شپږ څنګه یو یو سلام علیکم. غیر اللہ احمد سنگیم السوالی وسیدن کے جامع اللہ عزی رائے و اکاد شدیش کا نمک کی تقریباً رکس ہوئی دی دلمند سن پر راڑ مکور دی کچو پجا یو مرما سرے پجیش میرا جیز مسراڑی کی وجہ سپر ہوا سپر سندہ شپاس سندہ یو یو
حیدرآباد معلومات لگی مجھے ٹیلیفون ہری کیا کروں کی صفر سفر وس
بڑے السلام علیکم رفیع اللہ تسلیم کنڑ ولایت سیدون کریما یو تن عبداللہ چی لا کورا درینیم کالا کی چی دی گرا کشی دی شنی جانوی پتن دی شنی سرگی دی خصوص دی پارا معلومات لری مکاول شی چی ما سر با دی شنی روانی علی جانوی سی سپر اتاویا دولس دریویا نہ سعودی عرب سپرو سو اتاویا دولس دریویا نہ سعودی عرب مننه. السلام علیکم سلامونه مینه مینه خلیل شلون ملکونه ولایت څخه
نه چې یو تن فیس چې زموږ د کلي اوسیدونکی دی درې کاله کېږي چې د کور څخه شوی دی، خو څوک د دې په اړه معلومات لري نو کولی شي چې ما سره په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0 2 5 5 5 5 شمېره.
زه خپله احمد ګل خبرې کوم. ما یو ورور ده سینګل نومېږي، د یو کال 15 میاشت شوی ورک شوی ده. پېښور ته لاړ ده، یغ نه راوتلی ده، ترافیک ونیولی وي، هر څه نیولی وي عسکارو. 60,000 روپۍ اجازه ورکوم چې هر څه پیدا کړو یې خپله واوري. وسلام.
زمانه یو زمونږ ترازوی عبدالفاروق تو بیتی د سیری په نوم کله ته خبر شوی دی که څه پیدا کړو خپله خلاره شیرني دی واخلي و دې شمېره د زنګ وایي چې پر اوسه وایي نه وي اته دېرش اوه څلوېښت اته دېرش په دې شمېره د زنګ وایي.
زما نوم حاجي محمد اخلاص دی، هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ خبرې کوم. زما زوی شادي نومېږي، ورک دی د اشفاق کاله کېږي، ورک دی که مړي که ژوندی، 2 لکه افغانۍ شیرني ورکوم چې هر چا ما ته خبر راکړي. 0 0 8 2 2 6 5 دغه زما نمبر دی. هر چا چې دا خبرې واورېدلې په خارج کې که په داخل کې کوم نورځی دی د وکیل وزیر د ناکلي یم دا خبرې دا پیغام چې هر چا زما واورېدی هر چا راشي 2 لکه افغانۍ بخشیشي ورکوم. دغه په دغه شماره کې بیا ما ته زنګ ووهئ. وسلام.
زما نوم محمد نعیم ده، ولسوالۍ دولشان خبرې کوم. زما یو درز ورک شوی ده په نامه ده محمد صدیق ولد غلام صدیق. که پیدا شو کوم ښار کې چې پیدا شو انشاءالله 10 لکه افغانۍ جایزه لري. 15 میاشتې د ورک ده. دغه مې پیغام خدای په امان. دغه خواهش کوم چې دغه پیغام نشر شي. خدای په امان. سلام علیکم.
دغه محترم اوریدونکي تلیفوني پیغام مو واورید. ګرانه محترمه ورورم، که بیا د ازادي رادیو ته تلیفون وکړ لطفا د تلیفون شمیره ووایه. کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو درته اوریدونکي وکړي چې تلیفون وکړي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوری کې دا د دې اړې ټول کارمن کارکون کوي دونکو ته ولنه کوم کلندین تر خیل د ټلیفون د کرخه کې مدد سره د کابل څخه د ما یو ګران دوست راغلا ولنه په مولان پسل کاوش کار تا تری د مانو ته لته دې مې را بره کې مته په دې شماره ټلیفون کې صفر او یا بیا صفر او یا نه هڅه کې ته اتش کې ته دې مانو ولا د دې رادیو څخه د خدای په وړاندې السلام علیکم زمیر اتم د زیارت او لفالی څخه خبري کوم زنګ یو دوتی چې د ری کال کېږي چې نظر کټوي دی په کندهار کې نور پاتې نه لګي چې کله هر چا سره معلومات وي په داش باندې د مشته زنګ وشي چې پر وته شپږ نیوي سلويش لاس اتیا شپاره یو ځل بیا چې کارو چې پر وته شپږ نیوي سلويش لاس اتیا که هر چا دا معلومات راکړي پنځه زر افغانۍ انعام به ورکول شي. السلام علیکم زه عبدالقادر د من ولایت مساکلات ولسوالۍ د سیمېزو د کلی څخه مخکنه ته وایم. زما یو وراره دی چې د کله په نامه د 14 کال و من لري د ندالي ولسوالۍ د بولان د سیمې څخه د ګوښه د سیمې څخه ورته دی. په دې وخت کې هر مسلمان ورته د پاکل معلومات لري مصر د په شمال اړیکه ونیسي. 0 1 9 8 1 3 2 4 د ټلیفون شماره بیا اعلانوم 0 1 9 8 1 1 3 2 4 هر مسلمان ورته د پاکل معلومات لري مصر د په شمال زنګ وي 5000 کلداري د بدایي زده. نظر روزګان د ولایت چرچنور ولسوالۍ صدیقشل علاقې څخه حضرت محمد سي سره په تماس کې مسلزار په ټول زویم د خیرامه سره فکر مسند په تخانه کول غواړم. زما ورور سلطان میز د لاندې په لور سره د سید محمد میز د منځ خلاصه خاطر زوی دی.
په تهران کې که په پاکستان کې که د عسکرو سره که د طالبانو سره یې یا مړی یا ژوندي که هر ورته معلومات یې د دې په دغه شماره کې موږ ته ټلیفون وکړي 0 0 8 8 9 3 3 4 5 ټلیفون بله شمېره ده 0 0 8 2 1 1 0 2 4 دا زموږ د ټلیفون شمېرې د هر ځای هر ساعته معلومات یې دغه شمېره دې موږ ته ټلیفون وکړي او دغه ناکي ټلیفون کوي د دې راډیو سیما دغه زموږ چې دغه زما پیغام مشري السلام علیکم.
د دغه محترم ورور ټلیفوني پیغام واورید. یو ربی هم لاغ کسانو څخه چې د ازادي راډیو اوریدونکي بی ځای زوروي هیله کوو چې پریږدي دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي، بی ځای ټلیفونونه ورته مکوي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام واورید. د نن ورځې لپاره دغه پروګرام همدومره، تر بیا مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسي ملاتړ دی.